Radio.
زجر روح سهران ای خبری مجلت موز احمد شیبر کردیم شی چل ده خبروانی پا دوام ده لوگر پا مرکز پولی علم که مطربم چالدنی یه ویشتن وشلی او ترنوی ده تپیان کلی
ده اینا رازیه وردوائی چه مونگ ده موسیقی خلقی لوگر خلق و سرم راسته که
ده افغانستان دفاع وزارت وی چه طالبان و یواجی لافغانان و سره جکره تمخه کلی
طالبا جنگ خود با امریکایان
طالبان و امریکایان و او بحرانه و زواکون و سره جگره پای ترسه ولیده
نن رسمن امریکای زواکون لافغانستان اوزی و القاعده تا اندیشنی پوزیتی دوری
مشاران لیوز هم تر یو حد پوری جواندی دی
در خبروانی پوروسوی که بدا جوان رنگونه پا پروگرام که واوری چه یو افغان تر مأموریت شخصی کار غوره گناله
زمان در کورانه ای غار استعداد دی دروالی لاماله چی پو اغا ماش بنده چی موگ اخستونه پا رکی دو
تر هر سمخ که خبرونه او پول عالم که موتر بم چاودن پلسکون و کسانو تا مرشوب لاره ولی دا ترویکا پلس غوند برخوال وی که طالبان لطاو ترخوالی لاس وقتی دا دوی دا مشانو نمونه بلا تور لسخل ریشی او دا تاجکستان و قرغزستان پور پوله لخونری جگری وروستا اوربند شد دا خبرونو تفصیل دا لوگر پا مرکز پول عالم که تیر ماشام خونړی چاودنی یوشت کسان وژلی او لنوی زیاتې ټپیان کړی دی د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي وړاندې په خپرونه کې د پیښې تفصیل اورېدلی شئ د تریکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه د امریکا روسیې چین او پاکستان استازو برخه درلوده د تریکا پلس په ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې راغلي چې د غونډې ګډونوالو د طالبانو پر افرادو او مؤسسو د هغو بندیزونو د بیا ارزونې ملاتړ کوي چې ملګرو ملتونو لګولي خو په اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره عملي تدابیر او منظم اقدامات به د دې څېړنې پر نتیجې مثبت اغېز وکړي په اعلامیه کې افغان حکومت او طالبان دواړه د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هڅول شوي دي افغان حکومت او طالبانو په جلا بیانونو کې په دې غونډه کې د خپلو استازو د ګډون خبر ورکړی په دوحه کې د دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبې سرابي په یوه ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل
در این دیدار روی پروسه
دیل دنه کې په دوحه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو همداراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوې
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد دیم پویا بیان کې ویلي چې په غونډه کې د طالبانو استازیتوب د دې ډلې د مرکزي پلاوي مرستیال مشر شیر محمد عباس ستانکزی کاوه د محمد نعیم په وینا په دې غونډه کې له تور لست څخه د طالبانو مشرانو د نومونو د ایستلو او د حکومت له زندانونو د طالب جنګیالیو د خوشي کولو په اړه بحث وشو د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لنجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی قرغزی چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي یې له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکووا پرون د اپریل په 13مه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو په نښتو کې 145 قرغز وګړي او درویشت تنه د قانون د تنفیذ امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي د قرغزستان چارواکو همدارس ویلي چې شاوخوا 20,000 خلک چې ډېری ښځې او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو په خپرولو پوره کنټرول لري د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپیان شوي دي خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 12 تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي دا نشته د چهارشنبې پروس هغه مهال پیل شوې چې په بادکین سیمه کې د پولی د دواړو خواو خلک سره ون شتل او پر یوه بل یې د تیږو ګزارونه وکړل روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی دی دا پر څو روسي وګړو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملین ځوابي اقدام دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د اروپایي ټولنې په هغو چارواکو کې چې روسیې ته د سفر بندیز پرې لګېدلی د اروپایي کمیسیون مرستیاله ویرا جوروا او د اروپایي پارلمان رئیس دیوید ساسولی هم شامل دي. اروپایي ټولنې تیره میاشت پر دوو روسانو چې د روسیې په چچینیا جمهوریت کې د همجنسبازانو هلکانو او نجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. د ټولنې همدارس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلور نږدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیز پالیسۍ ته لا هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسي خبر ده چې د افی نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید شرط خوشي کړي. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکسی نوالني مدافع وکیل هم و، د وی داوی د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوی دی. نوموړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یو محکمه کې د نوالني پر ضد په هغه دعوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوالني ګروپ ته د وی افراطي ډلې حیثیت ورکړي. شنبه د غوی ولسمه د می لومړی ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولي عالم کې تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال د موټر بم درنې چاودنې 21 کسان وشل او لنې زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمېر محصلین دي. البته د هغه زده کوونکي دي چې دوی غوښتل پوهنتون ته امتحان ورکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې برید ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخوانی رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نو هلته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسې خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر روزه ما دی راغلی د موټر چې مجارت دی د ننوځي انفجار کوي په هغه کور مکمل ټول ویجاړه کیږي.
شغله ستانکسې زیاتوي په دې موټر بم برید کې میلمستون ته نږدې د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی د بریټ وخانده او په ټویټر کې ولیکل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لوګر په پولي عالم کې د موټر بم د بریټ خبر خپری شي چې پکې بېګناه ملکیان د زکونکو په ګډون وژل کیږي او ټپیان کیږي. دا بریټ په هغه ورځو شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سر مفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال په لومړیو درې میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د جمعې په ورځ سیګار په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د طالبانو په څیر د یاغیانو له لوري حملې د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کې زیات شوې دي. په روسیو څو اونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه ووځي بریدونه ډېر شوي دي. د اعلان طالبان په قهر کړي دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خونړۍ چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډېر پوځیان لري او شمېر یې شاوخوا 1200 ته رسېږي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. په داسې حال کې چې په پرونی ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتل بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوحې د تړون لمخې خپل شمن له خپل شمنو سرغړونه کړې ده. خو په دې اړه چې د خپل پخواني شمنې په اساس به پر ټولو پر نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال بریټ وکړي کنه د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله پراپورونو کې راغلی دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه په افغانستان کې کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د مې لومړۍ نیټه چې د غوی له 11 سره برابر ده. هغه ورځ ده چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې 14 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وای. ولسمشر جو بایډن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې که نړیوال پوځیان د دوحې د موافقې له مخې په ټاکلي وخت ونه وځي نو حملې به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکایي لوري له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلي نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حملې وکړي که نه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هیواد د دینی او ملي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. داسې ښکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوحې له موافقې په راوروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیر یو کال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دي یاد شوي ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې که نه، سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حملې کوي په ډاګه ښیي چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبا جنگ خود با امریکایی‌ها نیروهای خارجی در افغانستان
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نښه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حملې نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه و کړی، خو خپلو وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
لا افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو وتل پیل شوې دي، خو په رسمي ډول به دا بهیر سرلنه نه شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یو چارواکي په وینا سی این این تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووسي. سی این این دې ته د القاعده د یو خبرداری په سترګه کتلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه بشپړ وطن ټیک تر هغې نیټې 10 کاله وروسته پیلوي چې اسامه بن لادن پکښې ووژل سو، د هغه لخوا د جوړې سوې ډلې القاعدې د بیا فعالېدو په اړه اندېښنې اورول سوې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی این این تلویزیون د القاعدې د یوه مسؤول له خولې ظاهرا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادو ووځي. سی این این وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده دا ګواښ څومره جدي دی اټکلول یې سملاسي ګران دی، خو په واشنگټن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره له دې چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده دې سملاسي د کوم لوی اقدام وس ولري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غوندې سیمو کې بیا ځان منظم کړي، ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری نوماندی هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته په اشاره وویل چې شاید دغه خطرونو د شندولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغه د ملي امنیت له پخوانی سلاکارې کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنځمې پرز د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له 13 میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دیش منی وروسته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې امریکا او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د مې په 2 نیټه د پاکستان په ابتاباد ښار کې ووژل شو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځان بری بولي.
القاعده شبکې ته مو د اندېښنو په اړه واوریدل. ټاکل شوی ده چې سر لننه له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمن پیل شي. البته وړ مورس سل امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل. که امریکایی ځواکونه له افغانستانه ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه به دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه به دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم القاعده شبکه دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ ښاغلی یوسفزي وایي
مکمل ډول لمنځ نه ده تللی، البته تر ډیره حده پوری ری پښوې ده. خدا چې مشران اوس هم تر یو حده پوری ژوند دي او د کوشش کوي، چې د القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا یو ملک تر قبضه لاندې راولي. داسې تنظیم ده چې نورو جهادي ډلو سره چې پتونو پر خلاف مقاومت کوي، هغوی سره یو ځای کیږي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی ته خپله ټیکنالوژي ورکوي، هغوی ته د جنگ طریقه ورکوي. له دې امله یو ډول خطرناک شکل کې ده. خو زه په دې حالت کې نه ګرم چې دوی په داسې موقف کې وي چې بیا په امریکا یا نورو هیوادونو کې د پخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتلونکی کې په افغانستان کې طالبان قوي کیږي یا جګړه زیاتیږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوریږي او دوی به القاعده ته مجبوریږي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات پراخ کړي.
یوسف زه سبب دا وستي طالبان او نه القاعده دوه غړو چې سینن سره یې مرکی کړی دي، دوی لا طالبانو نه مننه کړی ده او په اصطلاح طالبان دی امریکا په جګړه کې بریالي بللې دي. د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته ښکاري؟
کوم ګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډیر حساس دي. مثلا په یاد چې کله طالبانو او امریکایانو قرارداد کېدلو، خلیلزاد ډیر زیات په دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. خو طالبانو دا تاکید کول چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنګیالیو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاوره احتمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې بریزر امریکایان یې وجیل دي هغه غندلې نه ده. په زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدیالوژي شریکوي، خو دا وخت دوی ډیر فعال اړیکې هم نه لري. او کوی چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نه کوم چې شمیر ډیر زیات وي او د ګروپ په شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس نه دی وجې پاتې نه دي، چې دوی اکثره د منځنی ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
یوسف زه سره تاسو دا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول سار ولري په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه به کوي په بیلابیلو طریقو باندې؟ ایا تاسو فکر کوئ چې که امریکایي سرتیری چې دغه سبا له افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو له دې وروسته به امریکایان وکولای شي چې که القاعده بیا سر راپورته کوي یا نورې داسې ډلې چې په مستقیم د امریکا یا د دوی د متحدانو ګټې ګواښلی شي، ایا امریکا داسې اوږد مټ لري چې له لرې ځایونو نه په افغانستان کې د دې ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زما په خیال دوی خو وسل لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وسل لري. او یعنی دوی کولای شي چې دوی وڅاري خو فسومه جدت چې وڅاري دلته په افغانستان کې دنه مراکز دي او د د د ما د اطلاعات او شبکې دي دغه واسطه باندې دوی دا دوی ساري نو زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کارونو لپاره هغه د پاغه ډول باندې پاتې شي ځکه چې بل خپل دا ډول بریدونه کول دا ډېر یو پیچیده کار دی امریکا د حکومت لپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړل سره نور مشکلات را جوړول شي د ګناه خلک کې وجل کېدل شي او بیا د نړیوال ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي لکه کوم یو والد نظر چې دا وخت دوی لري چې په افغانستان کې دننه دي دوی عملیات کوي وروسته شاید امریکا د لپاره غمر شو نه وي.
ژورنالیست سمی یوسف سي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زموش ستاسو په حساب روانونی او د امریکایانو په حساب راتلونکي اونۍ اوکراین ته سفر کوي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو په وړاندې له هیواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. انټونی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همدارس د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې د اصلاحاتو پر اړتیا به هم ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال لپایله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2000 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند لټینګېدو سره سره په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړي کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکیچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیځ دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د مې په دوهمه نیټه به خپره شي ویلي دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهېږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستنه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري. ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون غنو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ غنو هیوادون هم له هند سره هم راضي کړي او جنو مرسته ور استولې دي. په دې اړه راپور لرو.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کدي سره مخامخ شوی دی. د همدارس د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمېر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ له هغوی غوښتي وو چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې خلک د کرونا پر ضد مبارزې او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. له دې جلا په افغانستان کې یو ویډیویي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکوونکي له هند سره خواخوږي ښیي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
بهدمن زلیجی
ما با شما هستیم. هندوستان
د ورستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 13 میلیونه ولکه 25,000 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 2,830 تنه ورڅخه مړه شوي دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو تر څنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې یې ورلېږلې دي.
لاند خبرونه د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړی چاودنې 21 کسان ووشل او لنوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي، خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دېرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر پرون د اپریل په 10 ازادي راډیو ته وویل د چهار شنبه او پنج شنبه ورځو په نښتو کې 1,350 قرغز وګړي او درویش تنه د قانون د تنفیز، امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي. تاجکستان بیا څنګه دی ویلي خو د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې ده. یوازې دومره ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپیان شوي دي. د روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو د هیواد ته د سفر بندیزونه لګولې دي. دا پر روسي وګړو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی او د افغان نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پالوف سمدستي او بې له قید او شرطه خوشې کړي. او سم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس ښار کې د بوټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کاله کیږي.
پایلې څنګه وو؟
پایلې ښه نه وو، اوس بخي ښه ده انشاء الله.
فکر دې کوئ چې کاروبار مو مخکې لاړ شي؟
نه، لومړی کې خو ما دا فکر نه کولو. زه تم دې ته زوریدم چې زه به سړه ول د دکان خپل کریا برابر کړم. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډېر نصرت و چې بس یو بزې څو دکان لرم.
زده کړې دې کړي؟
او لسانس مو پنتون نه باندې.
سمره نو د دند په لحاظ کاروبار خو خپل عمل څو
لمړی کوم مخ ډیر سیوی ولي غلې ډیر غختنه وګړي چې موږ ارده کوي وظیفه واخلو. خو د وظیفه ته د نشتون لا عمل او امدا شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلونه پر کېدو نو کاروبار موږ راو بلو.
یعنی کاروبار د ایمی او دند موقتی ده.
شاید دند هم د ایمی پیدا شي خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید ځان باندې راډوي. کاروبار ډیر غټ او سیلغه واړی کی هغه چین متل دی وای خندا چې خوله نه لري کاروبار مکوا یا دکان مکوا. نو دا غټول زنګرتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کمې بیم تر لاس کولای شي او کاروبار ته کومه هم دی.
څنګه درځه؟
الحمدلله
دغه ته کې
حتمان روژه ده نو تندل وګه وي
روژه کې ځینې وخت سړی بیا وسیله کېږي د خلکو دغه دلایل مختلف وي تاسې کله بیا وسیله کېږي کنه بېخي
نه حتمان ځینې وخت سړی بیا وسیله شي خو موږ ډېره گزاره کوو اکثره داسې وي چې موږ ته خو د هر ځای نه مشتریان راځي هر ډول خلک راځي مطلب هر لیول والا نو اکثره ځینې ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جینس کې ټیټو جګ راشي نو بیا لږ سړی حتمان احساسدي کېږي خو موږ گزاره کوو
کاروبار پر ژه کې کېږي
نو په لومړیو کې ښه نه وي خو موږ په کال کې همدې ورځ تمې وي چې مخته اختر را روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خورئ چې ټول کال سټکونه برابرو مالونه راوړو یوازینی هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډېره سودا وي
نرخ به مو نه وي پورته کړی
خو ښار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزې کړېږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړېږي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي ډېر ښه وي خو بېخي نه دي